আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা খাতামিন নাবিয়্যিন আম্মা বা'দু ফাআউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম রিসালা দনওয়ার আও দসপুগমাই তন্দর নিউল দুআই আত্তার ইয়া আল্লাহ পাক সুখ চে দারে সালা দনওয়ার আও দসপুগমাই তন্দর নিউল উল উলি ইয়া ওউরি দাহাগা দ খপল আখিরি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম পখুব কি জিয়ারত নসিব কি আও হাগা বেহিসাব উবখি او فجنت الفردوس کی دخپل خوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گاونڈی جوڑ کی آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا مسلمانان سلورم خلیفہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی زبا ہر ورز دا پیشمانی پا وقت کی دا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پا بارگاہ کی حاضری دم او عرض بمی کولو چی السلام علیکا یا نبی اللہ مصطفی جان رحمت پلا کو سلام شمع بزم ہدایت فلا کو سلام صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد دا صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت تے چدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پا زمانہ مبارک کی دا سخت گرمی پا ورزو کی نور تندرونی ولو نو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منزو کو ام پا دغا منز کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکشان مخکشو او بیا لګرا رست شو د موږ نه په صحابه کرام علیهم الرضوان عرض کو چې یا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم موږ وکتل چې تاسو د خپل زینه سسیز رانی ولو بیا موږ وکتل چې تاسو دا غین را رست شو د الله پاک په عطا سره د غیب خبرونه ورکون کې خوګ نبی اخری نبی صلی الله علیه و آله وسلم ارشاد فرمایلو ما ته جنت او خودلې شو نو ما دا آغی نه یو گنگوری را شکول غختل. که ما آغا گنگوری را شکولیو، نو تر کم وقت پوری چی دنیا قایم وی، تاسو بتر آغا وقت پوری دا آغی نه خوراک کولو. بیا ما تا دوزخ پیش کرشو، نو زد آغی نه او یریدم، او را روستو شم، چی حسی نه چی تاسو تاسو نقصانو رسی. ما پا آغی که یو دیر لوڑا تور زنانو لیدلا، کمی تا چی دا پیشو پا وجبان عذاب ورکر کیدو. چی آغی پیشو قید کرده وا، نه هغه له خوراک ورکولو نه هغه له اوبو ورکولی او نه آزاده پرې خودله چې هغه د ځمکه د حشرات وغیره خوړلی وي او ما په دوزخ کې ابو ثمامه عمر ابن لوحی ولیدو چې خپل کلمی په ځان پسې راخکلی خلک وای چې نور او سپوږمۍ د کملوی شخصیت د مرګ په سبب باندې تندر نسی نو واوري چې نور او سپوږمۍ د الله پاک په نخو کې دوه نخې دي کوم چې الله پاک تاسو ته خی کله چې تاسو دا تندر نیولی وینئ نو مونځ کوئ تر دې پورې چې تندر نه آزاد شي په یو روایت کې دا الفاظ هم راغلي دي چې د الله پاک په عطا سره د غیب خبر ورکوونکي نبی صلی الله علیه و آله وسلم ارشاد فرمایلی دی ما د نن په شان ویرونکي منظر چرم نه لیدلې او ما ولیدل چې اکثر دوزخیان زنانه دي عرض وکړ چې ولی یا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وایي فرمایل چې دی کفر کوي عرض کړی شو د الله پاک سره کفر کوي وی فرمایل نه د خاون ناشکری کوي او احسان نه مني کته په دوی کې د چا سره ټول عمر احسانو کې بیا لږ شانته کې خبره د اغې طبیعت خلاف ګوري نو وی بچي ما چرمستانه سره خیر نه لیدلې خلیفہ مفتی اعظم شارح بخاری حضرت علامہ شریف الحق امجدی رحمت الله علیه لیکلی دی په کوم ورځ باندې چې د حضور اقدس صلی الله علیه و آله وسلم زوی حضرت سیدنا ابراهیم رضی الله تعالی عنہ وصال او فرمایلو په هغه ورځ باندې د انور تندر نیولې وو د دوانو جهانونو د سلطان حکومت د جنت د ګنګوري را شو کولو والا حدیث پاک په شرحه کې حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت الله علیه فرمای د دې حدیث نه دوه مسلې معلومې شوې یو دا چې حضور صلی الله علیه و آله وسلم د جنت او د هغه ځای د میوه وغیرہ مالک دی چې د ګنګوري د را شو کولو نه رب منه نه کړو بلکې په خپل را اون شو کولی ولی بنی چ رب کریم فرمائی انا اعطیناک الکوثر اے محبوبا بشک مونږ تا ته بشمیر خصی پتون در عطا کړل د دې وجنه حضور صلی الله علیه و آله وسلم په صحابه کرامو باندې د کوثر او ډیر زلس کلی دی بل دا چې حضور صلی الله علیه و آله وسلم ل رب کریم هاغه طاقت ورکړی دی چې په مدینه منوره کې ولاړوینه جنت ته لاس رسولی شي او هلته تصرف هم کولی شي د چا لاس چې د مدینې نه جنت ته رسی نو آیا د اغې لاس زموږ په شان د ګناهګارانو د مدد د پاره نشي را رسېدی او کدا وې چې چې جنت رانیز دې شویو نو د جنت او د هغه ځای نعمتونه هر ځای حاضر شول. به هر حال د دې حدیث نه به یا حضور صلی الله علیه و آله وسلم حاضر منی یا جنت. ہاتھ اٹھا کر ایک ٹکڑا اے کریم، ہے سخی کے مال میں حقدار ہم. ببر بیان کلشی روایت کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پا دوزخ کی وزنانا پا پیشو باندی دا ظلم کولو پا وجہ او عمر ابن لحی نمی کس اولی دو. دا دا جہالت پا زمانہ کی یو کسو دا دسر یو کونٹی وا پا کومہ کے چی با آغا دا حاجیان و سیزونا دا آغا کونٹی پا غراتاو شوی سر باندی راخ کل. که حاجی تا و پتا اولا گیدل چی دا زما سیز چا راخ کلو نو آغا تا بیویدی چی ستا دا سیز زما دا دی کونٹی پا دی کونڈا کن خطیو. او که آغا تا و پتا اونا لگیدل نو آغا سیز بیرو چت کو یو بیولو. آغا تا صاحب محجن ویدیشی. دا میاد ساتی چی بغیر دس شرعی وجینا زناور لتکلیف ورکول وحل دا ناجائز گنا او جن او دوزخ تا بوتلون کی کار دی. مور او پلار لپکار دی چې ماشومان پویا کی چې هسته بیسا میگانو مچانو سپو پیشوگانو وغیره لتکلیف نه ورکی چې د اغه د چغو او د تکلیف نه دی خوندونه اخلي. امیر اهل سنت حضرت علامه مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی زیای دامت برکات هم العالی په خپل کلام کې ماشومان ته سدس نصیحت کوي. فرمای مت کتے بلی کو مارو، تھڑپیںگے بیچارے بچو، کیڑوں کو بے کار نہ مارو، اچھے بچو پیارے بچو، چیونٹیوں کو بے کار نہ مارو، اچھے بچو پیارے بچو، ہو جائے عطار کی بخشش، مل کے دعا دو سارے بچو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. طول جہان ستا دا پارا دے او تی دا خودی دا پارا. دا اللہ پاک پا مخلوقاتو باندے پا غور او پکر کولے کہ دا اقل مندو دا پارا دیری نخبرتی دی. الله پاک په خپل خوږ اخري نبی محمد عربي صلی الله علیه و آله و سلم باندې د نازل شوی روخانه کتاب قران کریم په سلورم سپاره سوره آل عمران آیت نمبر 190 کې ارشاد فرمای چې ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب. بشکا د اسمانونو او ځمکه پیدایش او د شپې او د ورځې په خپل منځ کې د بدلیدلو کې د عقل مندو د پاره نخې دي. صوفیه کرام فرمای چی لک سات غور و فکر کول د زرو کالو د آغا ذکر نه افضل دی کوم چې بغیر د فکر نه وی. په سوره رحمان کې ارشاد دی الشمس والقمر بحسبان، یعنی نور او سپوږمۍ په حساب سره دی. الله پاک په دې آیت کې په اسماني نعمتونو کې دوه داسې نعمتونه بیان کړل کوم چې په ظاهره باندې ښکاریږي او هغه نعمتونه نور او سپوږمۍ دي. د دې نعمتونو د اهمیت اندازه د دې خبرې نه لګېدای شي چې که چېرې نور نو نو تیاره به چرم نه ختمېدله او کو سپوږمۍ نه وه نو ډېر ظاهري نعمتونه به ختم شوي وو. او د دې د ټولو نه لویه فایده دا ده چې نور او سپوږمۍ د مقرر شوي اندازې سره په خپلو خپلو برجونو منزلونو کې حرکت کوي. لهذا که نور د حرکت کولو په ځای باندې په یو ځای باندې ودرېږي نو د دې نه څوک فایده نشي حاصلولی. او که د دې تعویدل خلقو ته معلوم نه وي نو هغوی به معاملې په صحیح طریقې سره نشي ترسره کولی. او د دې یوه فایده دا هم ده چې د وختونو حساب د کلونو او د میاشتو شمیره هم د دې د رفتار نه کیږي. نور سپوږمۍ او ستوري د الله کریم نعمتونه او لوی مخلوق دی. الله پاک په دې کې زموږ د پاره بشمیره فائدې خولې دي. د فلکیاتی رپورټونو تر مخه د کال 2025 اول ځل د سپوږمۍ تندر نیول کوم چې په پاکستان کې هم په نظر باندې راځي هغه به په 1 ستمبر د پاکستان د وخت مطابق د شپې 20 منټه د پاسه 9 بجې شروع کیږي او د شپې 12 منټه د پاسه 11 بجې به دا مکمل سپوږمۍ تندر نیول په عروج دا به عروج ته ورسیږي او د شپې 3 منټه کم 1 بجې به سپوږمۍ تندر پریږدي. په دې کال دویم ځل د نور تندر نیول به په 21 ستمبر د پاکستان د وخت مطابق د شپې 9 بجې شروع کیږي. د شپې 13 منټه کم 1 بجې به خپل عروج ته رسیږي او د شپې شپږ منټه کم 3 بجې به نور تندر پریږدي. خو دا نور تندر نیول به په پاکستان کې په نظر نه راځي. د نور تندر نیول او د سپوږمۍ تندر نیول څه ته ویلی شي؟ په خلکو کې د نور د تندر نیولو او د سپوږمۍ د تندر نیولو په باره کې کومې غلط فهمیانې دي؟ د سپوږمۍ د تندر نیول او د نور د تندر نیولو څه حقیقت دی؟ زموږ خوږ دین دین اسلام په دې باره کې څه فرمایي؟ په دنیا کې خلک په دې موقع په مختلف انداز کې خوندونه اخلي. زمنګا خوګ اخری نبی محمد عربی صلی الله علیه و آله و سلم په داسې موقع باندې سکول د دې خوندورو او اهم معلوماتو د پاره دار رساله تنور او سپوږمۍ تندر نیول ولولي انشاء الله الكريم معلومات به مو زیات شي. د کال په مختلفو میاشتو او ورځو کې د سپوږمۍ د تندر نیولو او د نور د تندر نیولو موقع راځي. عام طور په کال کې دوه ځله نور تندر نیسي او دوه کره سپوږمۍ تندر نیسي. په دې ورځو کې د خپل وفات شو د عیسی علی ثواب د پاره خاص توردار رساله تقسیم کړي او ښه ډیر ثواب وګټي. الله پاک دې موږ ته خپل معرفت یعنی پیژنګلو را عطا کړي. آمین بجاه خاتم النبیین صلی الله علیه و آله وسلم. د عذاب نخې ویرون کې دي. د مسلمانانو عقیده دا ده چې الله پاک چې یوازې سمو غواړي نو کولی شي، خو د عذاب اسباب هم جوړي او د رحمت اسباب هم جوړي. د عذاب په اسبابو سره خپل بندگان ویری چې هغوی توبه وکړي او د الله پاک په بارګاه کې وجاړي، لکه څنګه چې د نور تندر نیول او د سپوږمۍ تندر نیول د الله پاک په نخو کې دوه نخې دي چې هغه په خپل بندگان ویری چې د توبه کوونکو جاج واخلي. د دې نه معلومه شوله چې د نور تندر نیول او د سپوږمۍ تندر نیول هغه اسباب دي په کومو سره چې د عذاب راتللو ویری. حضور اکرم صلی الله علیه و آله وسلم ام المؤمنین حضرت بیبی عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها ته حکم فرمایلو چې هغه د سپوږمۍ د شر نه د الله پاک پناه وغواړي او ارشاد یې فرمایلو دا تیاره خوروونکی ده کله چې پریوزي. الله پاک د تیاره خوروونکی چې کله پریوزي د دې د شر نه د پناه غوښتو حکم ارشاد فرمایلی دی. دا شپه ده چې کله تیاره شي، ځکه چې هغه وخت انساني او پیریانی شیطانان راخواره شي. د سپوږمۍ نه د فنا غوښتو حکم دې د پاره دی چې دا د شپې نخه ده، او په دې خبره کې اشاره ده چې د شپې ویرونکې شر د سپوږمۍ د راختلو سره نه لري کیږي او د ورځې په شان نه کیږي، بلکې د سپوږمۍ د رڼا واله شپه کې هم د الله پاک پناه وغوښتلی شي. د نور تندر نیولو په باره کې خوندور معلومات. د نور تندر نیولو سبب اهل هیئت دا بیانوي چې سپوږمۍ د نور او د ځمکې ترمنځ پرده شي، او دا صرف د سپوږمۍ په اتیشتم یا نهشتم تاریخ کې کیدی شي. په نورو تاریخینو کې دا محال یعنی ناممکن دی. د دې وجې نه د سپوږمۍ په لسمه، څلورمه یا څوارلسمه باندې د نور تندر نیول محال یعنی ناممکن دی. شارح بخاری حضرت علامه مولانا شریف الحق امجدی رحمت الله علیه فرمای د عام عادت په وجه عمده سیدی، خو الله پاک په دې باندې هم قادر دی چې هغه بغیر د عام عادت ننور په تندر باندې اونیسی. بلکې زما ګمان دا دی چې د دې تندر په نیولو باندې چې د خلقو کوم ګمانو چې د حضرت ابراهیم رضی الله تعالی عنہ د دنیا نه د تشریف وړلو په وجه تندر نیولې دی، په دې وجه چې د اتیشتم یا د نهشتم په ځای هغه په لسم تاریخ باندې تندر نیولې و. په لسم تاریخ د تندر نیولو هیڅ عادي سبب نه و، نو خلکو ځکه هغه ګمان وکړو. خوږو محترم اسلامیرونو، نور د الله کریم نعمت دی. د دینه د رڼا سره سره په یخنۍ کې غرمه هم حاصلېږي. د نور په ګرمۍ باندې فصلونه پخېږي کوم چې د انسان خوراک جوړېږي. سپوږمۍ هم د الله کریم نعمت دی. نور د ځمکې نه په څو چنده غټ دی. د قطر په لحاظ سره نور د ځمکې نه یو سل او نه چنده غټ دی، او سپوږمۍ د ځمکې نه څوارلس چنده واړه ده، او ځمکه د نور نه اوسطن 15 کروڑ کیلومتره او د سپوږمۍ نه 4 لاکھ کیلومتره لري ده. د نور رڼا ګرمه او د سپوږمۍ رڼا یخه وي. د ورځې د نور او د شپې په تیاره کې د سپوږمۍ نه رڼا حاصلېږي. د جدید ټکنالوژۍ د دې دور نه مخکې به خلکو د ستورو په مرسته باندې لار پیژندلې او د دې په رڼا کې به سفر کولو. د الله پاک د طرف نه د عطا کړی شوي ډیوټۍ مطابق نور، سپوږمۍ او ستوري په خپل خپل محور یعنی حدونو کې ګرځي، او د هغه د حکم نه د یوې ذرې برابر هم بهر نوزي. لکه څنګه چې په اتمه سپاره سورۃ الاعراف آیت نمبر 45 کې ارشاد دی یغشی اللیل النهار یطلبه حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره الا له الخلق والامر تبارک الله رب العالمین. ترجمه کنز الارفان. شپه او رز یو په بل پټی چې په یو پسې بلا زر زر را روان دي، او هغه نور او سپوږمۍ او ستوري جوړ کړل په داسې حال کې چې ټول د هغه د حکم تابع دي. واورئ، په ټولو کارونو کې تصرف کول صرف د هغه لایق دي. الله د لوی برکت والا دی چې د ټولو جهانونو رب دی. په یو بل ځای کې ارشاد فرمایي، وسخر الشمس والقمر كل يجري لاجل مسمى يدبر الامر يفصل الايات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. ترجمه کنز د عرفان، او نر او سپوږمۍ په کار ولګول، هر یو به د یو مقرر وادی پورې روان اوسي. الله د کار تدبیر فرمای، تفسیر سره نخ بیانای چې تاسو د خپل رب د ملاقات یقین وکي. په تفسیر سورۃ الجنان کې دی، یعنی د خپل بندگانو د فائدې او د هغوی د ضرورتونو پوره کول د پاره نور او سپوږمۍ په کار ولګول، او دا د حکم مطابق روان اوسي. په نور او سپوږمۍ کې به هر یو د یو مقرر وادی، یعنی د دنیا د فنا کېدو پورې روان اوسي. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہما فرمای چې د اجل مسمانه مراد د سپوږمۍ درجه او منزلونه دي، یعنی دا په خپل منزلونو او درجو کې تر یو حد پورې ګرځي، د دینه تجاوز نشي کولی. د دې تحقیق دا دی چې الله پاک په نور او په سپوږمۍ کې د هر یو دپاره په حرکت کې تیزی او رواله د یو خاص مقدار سره خاص طرف ته خاص ګرځیدل مقرر کړی دي. سپوږمۍ او نور لامبو وي. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. ترجمه کنز الارفان، او ام اغه دی چا چې شپه ورز او نور او سپوږمۍ پیدا کړل، ټول په یو ګیره کې لامبو وي. دا ټول په یو دایره کې داسې لامبو وي لکه څنګه چې لامبوزن په اوبو کې لامبو وي. زمون خوږ اقا مولا مکی مدنی مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم دا الله پاک په عطا سره په دوانو جهانونو کې مالک او مختار دی، او سپوږمۍ نور د اغه پرمانبردار دی. اعلی حضرت امام اهل سنت امام احمد رضا خان رحمت الله علیه په خپل نعتیه کلام کې عرض کړي، تیری مرضی پا گیا سورج پرا الٹے قدم، تیری انگلی اٹھ گئی مہ کا کلیجا چر گیا. شرح کلام رضا، زما خوږ آقا مولا مکی مدنی مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم چې په صحابه ځای کې کلا مولا علی رضی الله تعالی په بارگاه رسالت کې د خدمت کولو په وجه د مازیګر د منځ نه کولو په وجه د نور پریوتو په وخت غمجن ولیدلو، د دوانو جهانو سردار صلی الله علیه و آله وسلم د الله پاک په عطا سره اختیارمن آقا صلی الله علیه و آله وسلم نور ته حکم وکړو، هغه فوراً را واپس شو. او کله چې د مکه مکرمه کافرانو د حضور صلی الله علیه و آله وسلم نه د سپوږمۍ د دوو ټکړو کولو د معجزې غوښتنه وکړله، نه د محرما د نور او د سپوږمۍ آقا صلی الله علیه و آله وسلم اشاره چې سپوږمۍ اوموندله نو دوه ټکړې شوله. په یو بل ځای کې اعلی حضرت رحمت الله علیه فرمایي، چاند اشاره کا هلا حکم کا باندا سورج، واہ کیا بات شاہ تیری توانائی کی. امیر اهل سنت دامت برکات هم العالیا کې د شي چې د اشعار رضان رڼا اخلی او لکی فرمای، چاند دو ټکڑے ہوا صدقے گیا، جب اشارہ مصطفی کا پا گیا، پاک مرضی سرور کونین کی، ڈوب سورج پھر پلٹ کر آ گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صحابی رسول حضرت سمورا بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ فرمای، دا الله پاک محبوب صلی الله علیه و آله و سلم د نور تندر نیولو په وخت خطبه ورکړه، او په هغه کې اما بعد او فرمایل، د سپوږمۍ او د نور د تندر نیولو وجه دا د سپوږمۍ او د نور په گردش باندې منحصره ده. د خپل حالت په لحاظ سره ځمکه او سپوږمۍ بیرنا دي، او دا دواړه د نور نه رڼا حاصلوي. په کال کې عام طور دوه ځله د ځمکې په برابرۍ کې نور او سپوږمۍ داسې راځي چې سپوږمۍ په دې مینځ کې پرده جوړه شي، او د نور رڼا د ځمکې بعضې حصو ته نه پرېږدي. د دې د وجې نه ځمکې والو ته نور پوره یا لږ شانتور ښکاري، دې ته نور تندر نیول ویلی شي. دغه شان په کال کې عام طور دوه ځل د ځمکې یو طرف ته نور او بل طرف ته سپوږمۍ په یو برابرۍ کې داسې راځي چې ځمکه پکې پرده جوړه شي، او د نور رڼا سپوږمۍ ته پوره یا لږ شان نه پرېږدي. د دې له وجې ځمکې والو ته سپوږمۍ پوره یا لږ شانته کې تور ښکارېږي، دې ته سپوږمۍ تندر نیول ویلی شي. د نور پوره تندر نیول ورن ور تندر نیول اغه وخکاری کله چې د سپوږمۍ پاسله د زمکې نه دومره کم وي چې اغه د نور مخې ته راشي نو ټول نور د سپوږمۍ نه شاته پټ شي. په دې کې د نور پوره پټېدو په وجه باندې بعضې وخت کې ډېره زیاته شان تیاره شي او د ورځې ستوري په نظر راتلی شي. ویلې کېږي چې په یو ځای کې زیات نه زیات د 1 منټه او 40 سیکنډو پورې داسې کېدی شي، خو عام طور د دې موده د دې نه ډېره کمه وي. د سپوږمۍ تندر نیول کله چې د ځمکې یو طرف ته سپوږمۍ او بل طرف ته نور راشي دا عام طور 14 شپه یعنی پوره سپوږمۍ وي، نو بعضې وخت د ځمکې سوری لږ شان یا پوره په سپوږمۍ باندې پرېوځي او سپوږمۍ توره ښکاري. دې ته د سپوږمۍ تندر نیول ویلی شي. د سپوږمۍ تندر کله جزوي وي او کله کلي وي. د جزوي بیا دوه قسمونه دي، ړومبی ډوب سوری، دویم نری شان سوری. په ډوب سوری کې د سپوږمۍ تندر نیول په نظر باندې راځي، خو په نری شان سوری کې د سپوږمۍ تندر نیول په نظر نه راځي. په شرعي لحاظ سره صرف د ډوب سوری والا تندر نیولو باندې مونځ کول دي. غلط رسم او رواج د نور او د سپوږمۍ تندر نیولو په باره کې د خلکو مختلفې عقیدې او نظریې دي. بعضې مذهبونه دا سپیره ګڼي او د بعضو په نیز دا د الله پاک د ناراضه کېدو نښه ده. د چا عقیده ده چې سپوږمۍ او تندر مخکې انسانانو دوی د بنګیانو او جولاګانو نه څه قرض اخیستی و او بیا یې ادا نه کړو، د دې په سزا کې دا تندر نیسي، ځکه اندوان د تندر نیولو په وخت بنګیانو له خیرات ورکوي او غوښتونکي بنګیان هم وایي چې د نور مهاراج قرض ادا کوي. او بعض ځایونو کې د تندر نیولو په باره کې دا خیال هم موندلی کېږي چې تندر نیول هغه وخت کېږي کله چې نور بلاګانې او خطرناک ځناور روغ تیر کړي. د یو ویب سایټ نه د اخیستل شوو معلوماتو مطابق کله چې به هم سپوږمۍ تندر نیوله نو د قدیم چین خلک به را جمع کېدل او په چغه چغه باندې به شور کولو. د هغې عقیده وه چې سپوږمۍ یو ډیر لوی خامار لګیا دی، خوري دا سپوږمۍ خوري. زمنګ دا شور د سپوږمۍ د بچ کولو کامیاب کوشش دی. د سپوږمۍ تندر نیول په خپل وخت باندې ختم شي خو دا خلک په خپله کامیابۍ ګڼلو د دې جشن کوي او په بل ځای کې د مخکې نم زیات شور کوي. د خلکو یو غلط خیال دام دی چې کله نور یا سپوږمۍ تندر ونیسي نو بلار به غواګانې، میخې، چیلۍ او د نورو ځناورو د غاړې نه رسۍ یا زنځیر پرانستل پکار دي چې په دوی باندې غلط اثر نه پرېوځي. په بعضې علاقو کې د تندر نیولو په وخت کمزوري عقیدې والا خلک خپل ځان په کمرو کې بندوي چې د دې د وینا تر مخه چې هغوی د تندر نیولو په وخت د خارجېدونکي نقصاني شعاګان نه بچ شي. په بعضې معاشرو کې په کومه ورځ چې تندر ونیسي اکثر خلک د خوراک په خولو نه ډډه کوي، ځکه چې د هغوی خیال دی چې د تندر نیولو په وخت خطرناک جراثیم پیدا کیږي. په ډیرو مشرقي ملکونو کې د علمي نجوم ماهران د نور تندر نیولو په باره کې پیشنګویانې کوي او په هغې کې څه د تبایانو یا د نقصان په ګوته کول کوي، مثلا غلا، اغوا، قتل، خودکشي او د زور زیاتې پیښې، خاص طور د زنانو په مرګونو کې زیاتوالی، لاقانونیت او د بې انصافۍ واقعیت په کثرت سره د پیش کېدو هغه پیشنګویانې کوي. عرض دا چې په دنیا کې د نور د تندر د نیولو او د سپوږمۍ د تندر د نیولو په باره کې مختلف قسمه قسم خیالونه لرونکي خلک موجود دي. تندر نیول د چا د مرګ او د ژوند په وجه نه کیږي. په عرب معاشره کې هم د نور او د سپوږمۍ د تندر نیولو په باره کې عام خیالو چې دا د یو لوی واقعې، مثلا د چا د وفات یا د پیدایش په وجه باندې کیږي. کله چې دنیا په نقشه باندې د اسلام انقلابي دعوت راغلو نو د الله پاک خوږ حبیب صلی الله علیه و آله وسلم دا ټول وهمونه ختم کړل. په کومه ورځ باندې چې د حضور صلی الله علیه و آله وسلم زوی حضرت ابراهیم رضی الله عنه دنیا نه تشریف یوړلو نو په هغه ورځ باندې نور تندر ونیولو. د بعضې خلقو دا خیالو چې دا د حضرت ابراهیم رضی الله تعالی عنه د غم په وجه باندې وشو، نو حضور اکرم صلی الله علیه و آله وسلم خلکو ته د نور د تندر د نیولو هغه د مونځ نه پس خطبه ورکړه او ارشاد یې وفرمایلو چې نور او تندر د الله پاک په نښو کې دوه نښې دي. دا تندر د چا د مرګ او د ژوند په وجه باندې نه نیسي، لهذا چې کله تاسو دا ووینئ نو الله پاک ته زارۍ کوئ، د هغه اوچتوالی بیانوئ، مونځ کوئ او صدقه ورکوئ. اسلام د دې ټولو لغویاتو نه او فضولیاتو نه جدا دی. د اسلام مطابق دا د الله پاک د قدرت نښې دي. الله پاک چې کله وغواړي نو د نور نورانی کی، روښانه کی، او چې کله وغواړي د دنه دغه نور واخلي. الله پاک په دې باندې قادر دی چې کله وغواړي د سپوږمۍ نور واخلي بغیر د دینه چې د نور او د سپوږمۍ په منځ کې ځمکه پرده جوړه کړي. کوم چې د سپوږمۍ د تندر نیولو سبب جوړیږي.
په یو مغربي ملک کې اوسیدونکي یوه دنیایي تعلیم یافته زنانه د نور تندر نیولو نه یو څو ورځې مخکې ډیره پریشانه وه، ځکه چې هغې ړومبی زوی زیږولو او د دې نه مخکې د نور تندر نیولو په ماشوم باندې د ممکنه اثراتو ویرې هغه په تشویش کې اچولې وه. هغې د خپل ډاکټر نه د پوښتنې دپاره پونکو چې آیا د تندر د اثراتو نه د بچ کېدو د ماشوم د وخت نه مخکې زیږیدل ممکن دي. ډاکټر هغې له دلاسه ورکړه، تسلي ورکړله او پوه یې کړله چې د پریشانه کېدو هیڅ ضرورت نشته او د تندر نیولو اثرات په حقیقت کې دا یو وهم دی. د تندر نیولو په وخت حامله زنانه ته په کمره کې دننه د اوسېدو او د سبزی وغیره د نه کټ کولو هدایت کولی شي چې د هغې ماشوم د څه نقصان نه بغیر پیدا شي. د تندر نیولو په وخت حامله زنانه د جامو ګنډلو او په هغې باندې د کړایۍ کولو نه امنه کولی شي، ځکه چې دا خیال کولی شي چې په دې سره د ماشوم په وجود باندې غلط اثر پرېوتی شي. راځئ چې د امیر اهل سنت نه د یوې شوې پوښتنې په رڼا کې معلومه کړو چې آیا واقعي د نور تندر نیولو اثرات په حامله زنانه باندې کیږي او که نه. سوال: آیا په حامله زنانه یا د هغې په اولاد باندې د نور یا د سپوږمۍ تندر نیولو څه اثر پرېوځي؟ جواب: دا خبره مشهوره ده چې که زنانه د سپوږمۍ تندر نیولو په وخت په قینچۍ باندې څه پرېکړي، نو د ماشوم شونډې به کټ شي یا پلانکۍ معامله به وشي وغیره وغیره. یاد ساتئ، داسې چې کومې معاملې هم دي، شریعت د هغې ډاډګیرنه نه کوي. البته کله کله داسې هم کیږي چې اتفاقي طور د چا کره د کټ شوو شونډو ماشوم پیدا شي، نو وایي چې د ده مور د سپوږمۍ د تندر نیولو په وخت په قینچۍ څه پرېکړي وو، حالانکه د دې هېڅ شرعي حقیقت نشته دی. د نور او سپوږمۍ تندر نیولو په وخت کې څه کول پکار دي؟ د قرآن او د حدیث په رڼا کې معلومه شوه چې که تندر نور ونیسي او که سپوږمۍ ونیسي، دا موقع د خوندونو د اخیستو د جشن د کولو دپاره نه دي. بعضې خلک د نور تندر لیدلو دپاره د هغې د نظارې کولو دپاره راجمع کیږي. د ډاکټرانو تر مخه د تندر نیولو په وخت نور ته نیغ په نیغه د کتلو سره د سترګو بینایي هم تلی شي. موږ له پکار ده چې داسې موقع په ګناهونو او په غفلت کې د تیرولو په ځای باندې منډې کړو، الله پاک یاد کړو، د ګناهونو نه رښتینې توبه وکړو، د سنتو په لاره د تللو پخه اراده وکړو، د قیامت دپاره د شپېلۍ وهلو وخت را یاد کړو چې کله سپوږمۍ او نور او ستوري بې نوره شي. د نور د تندر نیولو او د سپوږمۍ د تندر نیولو مونځ ادا کړو. د نور تندر نیولو مونځ ته صلات الکسوف او د سپوږمۍ تندر نیولو مونځ ته صلات الخسوف ویلی شي. د کسوف معنی ده حالت بدلیدل او د خصب معنی ده ننوتل. په اصطلاح کې د سپوږمۍ تندر نیولو ته خسوف او د نور تندر نیولو ته کسوف ویلی شي. لهذا چې په هغه وخت کې سپوږمۍ او تندر ویلی شي، ځکه چې په دغه وخت کې دا سپوږمۍ او نور دا داسې ننوتلي شان ته کې مخصوصیږي. فقهای کرام د نور تندر نیولو ته کسوف او د سپوږمۍ تندر نیولو ته خسوف وایي، خو د یو بل په معنی کې استعمالېدل هم په حدیث شریف کې راغلی دي. صحابي رسول حضرت ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ روایت ته چې د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم په مبارکه زمانه کې یو ورځ نور تندرونی ولو، حضور صلی الله علیه و آله وسلم جمعه ته تشریف یوړلو او ډیر د اوږد قیام او رکوع سجده سره مونځ وکړو چې ما چرم داسې نه ولیدلې. او دای او فرمایل، الله پاک د چا د مرګ او د ژوند په وجه خپل نخې نه ظاهرې، او په دې سره خپل بندگان ویری. لهذا چې کله په دې کې سو وینئ، نو د ذکر او دعا او استغفار طرف ته په ویره باندې پاسئ. په یو بل حدیث پاک کې دی چې صحابی رسول حضرت سمرا بن دی جندب رضی الله تعالی عنہ فرمای چې حضور صلی الله علیه و آله وسلم د نور د تندر نیولو د مون جمع ورکړه. زمنګ خوګا قوم الله مکی مدنی مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم په مدینه منوره کې د یو نه زیات ځل د تندر د مون جمع ورکړه ده، لکه څنګه چې د مختلفو روایتو نه ظاهریږي. یو ځلی په مکه مکرمه کې د زمزم شریف په سوري کې د تندر مونځ ادا کړو. حضرت عبدالرحمن بن سمورا رضی الله تعالی فرمای ما د حضور صلی الله علیه و آله وسلم په ژوند کې په مدینه منوره کې تیراندازی کوله چې نور تندر ونیولو. ما غشی وشتلو او سوچ می کولو چې په رب می دی قسم وی زه ګورم چې د نور په تندر نیولو کې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ته څه واقعه را پیښه شوه. زه چې کله هلته رالم، نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په مونځ کې لاسونه اوچت کړي وو، هغوی تسبیح، تحلیل او تکبیر او حمد ویلو دعا یې کوله تر دې پورې چې نور تندر پرېښودو. کله چې تندر پرېښودو نو هغوی دوه سورتونه ولوستل او دوه رکاته مونځ یې ادا کړو. د حدیث شرحه: د حدیث پاک په دې حصه کې چې زه به ګورم چې د نور په تندر نیولو کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته څه واقعه را پیښه شوه، د دې د لاندې مفتی احمد یارخان نعیمی رحمت الله علیه لیکلی دي. یعنی حضور صلی الله علیه و آله وسلم دا وخت څه کوي چې زه په خپله ام هغه عمل وکم او خلکو ته تبلیغ هم وکم. خلاصه دا ده چې حضور صلی الله علیه و آله وسلم د تندر نیولو په منځ کې تر ډیر وخته پورې تسبیح او تحلیل وغیره وکړل، بیا یې سورت فاتحه وغیره ولوستل او رکوع او سجده وغیره وکړل او سلامی وګرځولو. د مسلمانانو د ړومبي خلیفه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ شهزادګۍ، د ټولو مسلمانانو د خوږی مورجانې حضرت بیبی عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها خور حضرت بیبی اسماء رضی الله تعالی عنها فرمای چې حضور صلی الله علیه و آله وسلم په نور تندر نیولو کې د غلامانو آزادولو حکم او فرمایلو چې هغه وخت دی غلامان آزاد کړی شي، ځکه چې د غلامانو د آزادولو او هر قسمه خیرات سره عذاب دفع کیږي. امام بدرالدین عینی رحمت الله علیه د دې حدیث پاک په شرح کې لیکلی دي چې د نور په تندر نیولو کې غلامان آزادول مستحب دي او د دې سبب خلکو ته د خیر د کارونو شوق ورکول دي. امام ابن بطال رحمت الله علیه فرمای بشکه الله پاک د خپل نخو په ذریعه خپل بندگان ویری چې هغوی نیک اعمال وکړي او د الله پاک قرب حاصل کړي، لکه څنګه چې په دې موقعه باندې د مونز د غلامانو د آزادولو او د صدقې او د خیرات کول ترغیب ورکړی شوی دی. تو ڈر اپنا عنایت کر، رہے اس ڈر سے آنکھیں تر، مٹا خوف جہاں دل سے، مٹا دنیا کا عم مولا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فقہی مسائل: د بہار شریعت د سلورمی حسین د نور او د سپوگمی د تندر نیولو پا بارکی دینی مسالی. اول نمبر: د نور تندر نیولو منز سنت مؤکده دی او د سپوگمی تندر نیولو منز مستحب دی. د نور د تندر نیولو مونږ د جمع سره کول مستحب دي او ځان له ځان له هم کیدی شي، او که د جمع سره وکړی شي نو د خطبې نه علاوه د جمعې د پاره چې کوم شرطونه دي هغه د دې د پاره هم دي. هغه کس د دې جمع ورکولی شي کوم چې د جمعې جمع ورکولی شي، که هغه نه وي نو ځان له ځان له دې وکړي، که په کور کې کوي او که په جومات کې کوي. دویم نمبر: د تندر نیولو مونږ دې هغه وخت وکړی شي کله چې نور تندر نیولی وي، د تندر پرې خودو نه پس نه، او د تندر پرې خودل شروع شو خو لا باقی دی هغه وخت هم کولی شي، او که د تندر نیولو په وخت په دې باندې وریز راشي بیا امونځ کولی شي. دریم نمبر: په داسې وخت کې تندر نیولو کړل چې په هغه وخت کې مونځ منه دی نو مونځ مه کوئ، بلکې په دعا کې مشغول شي، او که په دغه حالت کې پریوزي نو دعا ختمه کوئ او ماښام مونځ وکئ. اعلی حضرت امام اهل سنت امام احمد رضا خان رحمت الله علیه فرمای کچری د مازیګر نه پس نور تندرونی ولو یا د نصف النهار په وخت کې ونی ولو نو خلق به بیا دعا کوي مونږ بند کوي. یعنی د دې وجنه چې په دې وخت کې په دې دو وختونو کې نفل کول مکروه دي. سلورم نمبر: دا د مونږ او د نفلونو په شان دوه رکعاته وکي، یعنی په هر رکعت کې یو رکو دوه سجده وکي، نه په دې کې اذان شته نه اقامت نه په تیز آواز قراءت، او د مونځ نه پس دعا وکئ تر دې پورې چې نور تندر پرېږدي، او د دوه رکعاتو نه زیات هم کولی شئ، که دوه رکعاتونه کوئ یو سلام ګرځوئ یا په سلور باندې سلور په یو ځای باندې کوئ. پنځم نمبر: که خلک راجمع نه شو نو په دې الفاظو سره چې الصلاة جامعة خلکو ته آواز وکئ. شپږم نمبر: افضل دا دی چې په عیدګاه یا په جامع مسجد کې د دې جمع وکړی شي، او که په بل ځای کې وکړی شي نو بیا په کې هم سباق نشته. اووم نمبر: که یاد وي نو د سورې بقره او د سورې آل عمران په شانته کې اوږده اوږده سورتونه ولولئ، او رکو او سجدې هم اوږدې اوږدې وکئ، او د مونځ نه پس په دعا کې مشغول شئ تر دې پورې چې پوره نور د تندر نه خلاص شي. او دا هم جایز دی چې مونځ کې تخفیف وکړي، یعنې د عام معمول مطابق یې وکړي، اوږدې نه خو دعا اوږده وکړي، که امام د قبلې طرف ته مخ کی او دعا کوي، او که مقتدیانو طرف ته مخ کی او ولاړ وي، او دا بهترم دی، او ټول مقتدیان دی امین وای. که د دعا په وخت امسا یا کمان په ځمکه لګولی وي ولاړ وي نو دا ام خدي، د دعا د پاره د منبر تنخیجی. اتم نمبر که د نور تندر نیولو او جنازه یوځی شي نو لومبه جنازه وکي. نهم نمبر د سپوږمۍ په تندر نیولو کې جمع نشته که امام موجود وي او که نه وي، بهر حاضان لزان لې وکي. د امام نه علاوه دوه درې کسان جمع کولی شي. د امیر اهل سنت په خدمت کې په مدني مذاکره کې یو ځل د نور تندر نیولو ذکر وشو. یو ځل هغې وفرمایل ډېره ښه ده، په عالمي مدني مرکز فیضان مدینه کې جمع وکئ، د خواوشا اسلامي رونه به راشي، زموږ سره ښه ډېر طالب علمان او استادان هم موجود دي، نو جمع به وشي. ډېره مخکنۍ خبره ده، ما ته یاد دي چې په کومو ورځو کې به ما په مسجد نور کې امامتي کوله، په هغه ورځو کې مې د نور تندر نیولو د مونځ جمع ورکړې وه. په نورو جوماتونو کې مې داسې نه دي اورېدلي او د دې رواج هم نشته. د جوماتونو کمیټیانې او کوم امام صاحبان چې زما خبره اوري، هغې دې د نور تندر نیولو د مونځ د جمع انتظام وکړي. داسې ضروري نه دي چې زر کسان دې وي نو بیا به جمع کیږي، نه کیږي. که لس کسان وي یا شل کسان وي نو بیا دې هم جمع وکړلی شي. د قبولیت دار و مدار په لږو په ډېرو باندې نه دی، په اخلاص باندې دی. ځکه مهرباني وکي او جمع کوي، ځکه چې جمع افضل ده. که غواړئ د علما کرامو سره مشوره هم وکي. د دې د جمع د پاره به د وخت اعلان کول هم غواړي. د جمع نه مخکې د نور تندر نیولو مسلې او روایتونه بیان کړي. په دغه وخت کې به خلق را جمع شي، بیا تاسو مونځ وکي او د الله پاک په بارګاه کې په جړا جړا باندې دعاګانې وکي. د دې به ډېره فایده وي، ځکه چې دا د نیکۍ او د عبادت کار دی. د پاکستان نه بهر والا دې هم په خپلو خپلو ملکونو کې د اغه ځای د وخت په حساب سره انتظام وکړي او په جمعاتونو کې دې ضرور د نور د تندر نیولو جمع وکړي. او چې کله هم داسې معلومیږي نو هر ځل دې داسې کوي. الله کریم دې توفیق را عطا کړي. صلوا علی الحبیب صلی الله تعالی علی محمد.